द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو اوریدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ده د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلی ک محسن داور تر سبا خوش نشو نو سخت تګلار به اعلان کړو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د معلوماتو او نشریاتو په برخه کې د خپل ځانګړي سلاکار ریټایر شوی لیفټننت جنرال عاصم سلیم باجوا استعفا ونه منله او ملګری ملتونه وایي تر بین الافغاني خبرو مخکې دی بشر دوستانه ډزبندي وشي اوس هم پوره خبر نه واوري د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ک محسن داور تر سبا خوش نشو نو سخت تګلار به اعلان کړي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر ټویټر پر محسن داور بلوچستان ته بندیز غندلې ویلي دي چې هغه د کوټې د ډیپټي کمشنر دفتر ته وړل شوی دی نوموړي ویلي ک بلوچستان حکومت د پوز د مخ پوخ نوي د بندیزونو د سمدستي ختم کړي خغلی پښتون وړاندې ویلي د پاکستان تر ټولو لوی اداري قومي اسمبلی او پښتون غړی هم په دې ملک کې د ګرځېدو اجازه نه لري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د معلوماتو او نشریاتو په برخه کې د خپل ځانګړي سلاکار ریټایر شوی لیفټننت جنرال عاصم سلیم باجوا استعفا ونه منله چې نوموړي یې پرون له یوه شخصي تلویزیون سره په خبرو کې اعلان کړی و د رپورټونو له مخې عاصم سلیم باجوا د جمعې په ورځ عمران خان ته خپل استعفا وړاندې کړې وه خو هغه رد کړې ده د تحریک انصاف ګوند سینیټر فیصل جاوید خان په یو ټویټ کې دا خبر خپور کړی دی هغه ویلي وزیر اعظم عمران خان د معلوماتو او نشریاتو لپاره د خپل ځانګړي استازي عاصم جوا د استعفا د نه قبلولو پریکړه کړې ده او امر کړی دی چې خپل کار ته دوام ورکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې تر بین الافغاني خبرو مخکې د بشر دوستانه ډزبندۍ غوښتنه کړې ده برمن ډیبورا لاینز د پنجشنبې زیارت په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د بین الافغاني خبرو رانږدې کېدل یو تاریخي فرصت و باله چې وایي په نتیجه کې به یې په دې هیواد کې څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسیږي خو وایي د خبرو دا بهیر به ډیر اوږد او پیچلی وي هغې وړاندې وویل زه غواړم یو ځل بیا د بشر دوستانه ډزبندۍ پر ارزښت ټینګار وکړم دا د سولې د خبرو په برخه کې د دواړو ښکېلو غاړو او په واضحه توګه د افغان ولس په ګټه ده موږ ټول باید د بشر دوستانه ډزبندۍ پر اړتیا د توجه لپاره خپل غږ پورته کړو طالبانو او افغان حکومت لا د ډزبندۍ په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په ځواب کې څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې هم امریکا او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو د دایمي ډزبندۍ غوښتنه کړې وه خو طالبان وایي ډزبندۍ د سولې د خبرو اجنډا ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران څخه غوښتي دي چې هغه نامتو پهلوان دی نه اعداموي د کوم په اړه چې چارواکي وایي د 2013 کال د حکومت ضد لاریونونو پر وخت یې یو سړی وشلی وه د 28 کلن نوید افکاري د مرګ د سزا له راپورونو وروسته ترامپ د زیارت پنجشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ایراني رهبرانو ته ویلي زه به د دې قدردانی وکړم که تاسو د دې ځوان سړي ژوند وژغورئ او اعدام یې نه کړئ مننه په ایران کې قضایي چارواکي وایي افکاري په شیراز ښار کې د پورسولو کمپنۍ د یو مامور حسن ترکمن د وژلو له امله د مرګ په سزا محکوم شوی دی دغه پېښه د اقتصادي ستونزو له امله د حکومت ضد لاریونونو پر وخت شوې وه د ایران په اړه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې د جمعې په ورځ وویل ایران له نړیوالو طاقتونو سره په شوي تړون کې له محدودیتونو سره سره د بډایه شویو یورانیمو د زیرمو زیاتوالو ته دوام ورکړی خو د خپلو سایټونو لیدلو ته اجازه ورکړی د دغو سایټونو په اړه شک و چې ښایي نه اعلان شوي اټومي توکي به پکې زیرمه شوي وي او یا ښایي اټوم پورې تړلي فعالیتونه به پکې ترسره شوي وي د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې لخوا په یوه سند کې چې له غړو هیوادونو سره شریک شوی او اسوسییټډ پریس هم لیدلی ویل شوي دي چې ایران د اګست تر 15 نیټې پورې 2.3 ټنه ټیټ غنی شوي یورانیم زیرمه کړي چې د اندازه په تیره می میاشت کې 1.8 ټنه وه ایران ته له امریکا جرمني فرانسې برتانیې چین او روسیې سره د 2015 کال په تړون کې اجازه ورکړل شوې وه چې یوازې 202 کیلوګرامه یورانیم زیرمه کړي او په نیوزیلند کې د می میاشتې راهیسې له کورونا څخه لمړی کس مړ شوی دی چې له دې سره په دغه هیواد کې له کورونا څخه د مړو شویو ټول شمیر درویشتو ته ورسېده. د دې پر خلاف امریکا اوس هم د کورونا د زیاتو پیښو او مړینو له پلوه د نړۍ د هیوادونو په کتار کې لمړی ځای لري چې تر 6.3 میلیونه زیات کسان پرې اخته او تر 1.9 لک زیات یې مړه شوي دي. امریکا پسې برازیل دوهم ځای لري چې د کورونا د رنځورانو شمیر په کې له 4 میلیونه اوړي او ترې مړه شوي کسان له 1.3 لک څخه اوښتي دي. په دغه کتار کې هندوستان د کورونا له نږدې 4 میلیونه پیښو او 9.8 لک مړینو سره دریم ځای لري. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم تر پورن په لور د پښتون غورنه غورسنګ مشر منظور پښتين ویلې ک محسن داور تر سبا خوش نه شو نو سخت تګلار به اعلان کړي. محسن داور د جمی پورس د څو ملګرو سره په لوټکه کې کوټه ته تللی خو له هوای ډګره خار ته بهر نه پرې خودل شوی او د جنو راپورونو لمخي امنیتي ځواکونو له ځان سره وړه دي. په دې اړه نور حال د ډیبي خبريال حفیظ الله شیرانی درکوي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استاذي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ مشر محسن داور د جمعې په ورځ له څو ملګرو سره په جهاز کې کوټې ته راغلل خو له هوایي میدان شار ته بهر نه راپریښول سو. له محسن داور سره ملګری د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ عبدالله ننګیال په وینا پولیسو، ځلې انتظامی او د ریاست کسانو محسن داور له یو بل ملګري سره یو ځای له ځان سره یوړل.
محسن داور ځان سره یوړل او مرسرا کفایت آزاد هم وو آغا مرسرا یو لاړه یو وړه او موږ ندیم اسکر او عبدالله ننګیال، انور سیمانخیل، احتشام نور ملګری آغا پاتې شو.
د بلوچستان حکومت ایالتي ویاند لیاقت شاوانی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کامی اسمبلی غړی محسن داوړی د هغه د حفاظت په موخه ځلی انتظامی خوندي ځای ته بولی. شاغلی زیاته کړی چې تیر ورځ په کوټه کې د بم چاودنې وروسته د ناامنۍ د ویرې لکباله دوی دا فیصله وکړه. ترجمان لیکلی چې شاغلی محسن داور د دوی د احترام وړ میلمه دی، د هغه خوندیتوب د دوی ذمہواری ده. ولستی پر بے بنیاد پروپاګاندا وژنه نیسی. د محسن داور او د هغه د ملګرو د اسارولو پر وخت هوایی ډګر کې موجود د کوټې ځلی انتظامیه یو چارواکی د نوم نشولو په شرط وی ویډیو ته وویل حکومت د محسن داور پر ورتک بندیز لګولې دی ځکه دوی ته اجازه نسته چې هغه ته شرط د تګ اجازه ورکړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر خپل ټویټر پر محسن داور بلوچستان ته بندیز غندلی ک بلوچستان حکومت د پاوز د مخ پوش نوی دا بندیزونه دي سمدستي ختم کړي. منظور پښتین ویلی ک هغه تر سبا خوشی نسو سخت تګلار به اعلان کړي. د پاکستان د تر ټولو لوی اداري قومي اسمبلی یو پښتون غړی هم په دې ملکی د ګرځېدو اجازه نه لري. د محسن داور د راګرځولو پر پیشه د پاکستان د پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری په ګډون د پاکستان سیاسي ګوندونو مشرانو او فعالینو هم خبرګون ښکارا کړی. د بلوچ ملت پال غوند بی ان پی مرکزی مشر ایډوکیټ ساجد ترین وای د محسن داور راګرزول د پاکستان د آئین او قانون خلاف ورزی ده.
د آئین د هغه آرټیکلز چې دی مکمل خلاف ورزی ده، د خلاف دی. اوری پرسن چې هغه مومنت فریلی فریلی مومنت کولای شي په ټول پاکستان کې بغیر د څه پابندۍ بغیر د څه راشدي ایون کار پابندی صداسي الیګیشن نه چار ټیریزم ته اواور کې یا صداسي خبرې نو دا آرټیکل چې دی دا پرووایډډ دی دا هر شیرته د ملک دا حق ورکی.
دا عبدالله ننګیال په خبره پر محسن داور بندیز ځکه نه وو چې دوی څو ورځې مخکې د بلوچ ملت پال مشر حاصل بزنجو فاتحې ته هم راغلی وو خو نن چې د حیات بلوچ د برمش ماشومې د مور یا د چمن ته شهیدانو فاتحې ته راغلی وو نو پر هوایي ډګر یې ودراوه. محسن او کفایت آزاد یې له ځان سره یوړل. محسن داور د بلوچستان حکومت لخوا پر د اولي وزیر وزیر د لګیدلی بندیز سرکاري خبرتیا پر ټوئیټر پانه پوسټ کړی او ویلی دی په الوتکه کې کوټه تر رسیدلې خو امنیتي ادارې له هوایي میدان بهر نه پریږدي. غلی کلی ما ته وویل سو چې بلوچستان ته زما پر داخله دو بیا نوې ورځې بندیز لګیدلې دی. ریاست فکر کوي په داسې کوچنیو کړنو به زموږ هوډ مات کړي، خو نه یې سي ماته ولای. محسن داول چې د بلوچستان حکومت لخوا خبرې سوي کومه خبرتیا پر ټوئیټر ورکړي، هغه د جولای میاشتې پر 19 نیټه جاری سوي ده. په سرکاري خبرتیا کې د بلوچستان د کورنیو چارو ادارې لخوا ویل سوي چې پر محسن داول اولي وزیر د درو میاشتو لپاره د عامه نظم د ساتنې د قانون لمخې بندیز لګول سوی دی چې د صوبې هیڅ یوې ضلع ته نشي داخلېدای. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی وی ویډیو ته وویل پر محسن داول د حکومتي بندیز په اړه سمدستي معلومات نه لري او په دې اړه به وروسته معلومات خپاره کړي. یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښولو په شرط وی ویډیو ته وویل محسن داول یې د کوټې په هنوړک سیمه کې د بلوچستان د وزیر اعلی دویم کور سی ایم ان ایکس ته بیولی او هغه به نن بیرته اسلام آباد ته لیږل کیږي. چارواکي د حکومت له لوري پر محسن داول اولي وزیر د بندیز حکمنامه هم تایید کړه او ویل د حکومتي بندیز او امنیتي خطر له کبله مو محسن داول ته اجازه ورنه کړه چې کوټې ته داخل شي او خپل سیاسي فعالیتونه وکړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشر منظور پښتین او د قومي اسمبلی پر غړو علي وزیر او محسن داول د بلوچستان حکومت لخوا صوبې ته پر راتګ بندیز لګول شوی دی. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.
سیاسی مشرانو او د بشری حقوقو ادارو د وفاقي حکومت څخه د سکیورټیز اند ایکسچینج کمیشن اف پاکستان د یو بې درک مشر او پخوانی جرنالیست ساجد ګوندل د مندلو غوښتنه کړې. بل پلو د اسلام آباد پولیسو ویلي چې دغه معاملې پلټنې پیل کړې دي. د ساجد ګوندل د کورنۍ تر مخه هغه د پنځشنبه یا زیارت راهیسی بې درک شوی دی. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د ډیوی خبریاله رابعه پیر درکوي.
سیاسی مشرانو او د بشری حقوقو ادارو د وفاقي حکومت څخه د سکیورټیز اند ایکسچینج کمیشن اف پاکستان اس ای سی پی جوائنټ ډایریکټر او پخوانی جرنالیست ساجد ګوندل ته مندلو غوښتنه کړې. بل پلو ته وفاقي پولیسو وینا ده چې د ساجد ګوندل د معاملې پلټنیه شروع کړې دي. د ساجد ګوندل فرانه وایي چې هغه د جمعرات ماښام راهیسې بې ترکه دي او پولیسو د هغه ګاډي د جمعې په سحر د اسلام آباد علاقې شهزاد ټاون کې د زرې تحقیقاتي مرکز سره د بهر څخه مندلې ده. د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری او د کورونا چارو سلاکار شهزاد اکبر ته د خبري نوټس اخستی او پولیسو ته د دوی زر تر زر مندلو هدایت کړی دي. شیرین مزاری د ټولنیزو رسنیو وپاڼي پر ټوئیټر یو پیغام کې ویلي د ساجد ګوندل په درکې د اندېښې وړ خبره ده. د دوی او د هر وګړي تحفظ د حکومت آئینی سیمواري ده. د بشري حقوقو کارمندان او سیاسي مشران د ساجد ګوندل ته مندلو خوشتنی کوي. سیاست مدار افراسیاب خټک دیو ریډیو سره خبرو کې وایي ساجد ګوندل ته بے درکې ورسته ټولنیز رسنیو وپاڼي باندې هم بحث روان دي. د څخلګو له اړخه دغه پیښه په زور ته بے درکې د پیښ سره تړل کیږي او څخلګ دغه پیښې تعلق ته جرنالیست احمد نورانی دغه خبرې سره تړي چې د خوریدو ورسته د وزیر اعظم ځانګړي مرستیا لیفټیننت جنرال عاصم سلیم باجوا خپل د چوکۍ څخه د استعفا اعلان کړی و. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دوی د استعفا منولو څخه انکار کړی او دوی ته خپل پر چوکۍ د کار کولو هدایت کړی دی. جرنالیست احمد نورانی خپل یو پلټونکي ریپورت کې د وزیر اعظم د مرستیال لیفټیننت جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا له اړخه د دوی د اساسو په اړه چې مکرسیوي تفصیلات غلط ګرځولي وو او دا وی کړی وی چې بهرنی هیوادونو کې د هغه د کور ودانی د سرمایه کاری او د بچو د کمپنی کاروبار او جایداد تفصیلات نه دی وړاندې کړل سوي. خو عاصم سلیم باجوه دغه تورونه رد کړي وو. عاصم سلیم باجوه دا وخت پاک چین اقتصادي رهداري مشر هم دی چې پرې دا تورونه هم لګېدلی وو. د دوی د دوو ورونو کمپنی سلک لاین انټرپرایزز پرایویټ لمیټډ په سی پیک پروژې کې ټیکې ترلاسه کولو لپاره جوړ کړل سوي وو. خو دوی ویلي وو کمپنی ته یې کله هم د سی پیک څټېکه نه ده ورکړی. د بشري حقونو ادارې امنیسټي انټرنیشنل د حکومت څخه د ساجد ګوندل د موندلو غوښتنه کړې. د پیپلز ګوند مشر فرحت الله بابر ویلي کچري داسې ونه سو نو هغه فکر به ډېر زیان رامنځته کړي چې بېدرکیه د عاصم سلیم باجوه په اړه د رپورټونو سره تړل کیږي. بل پلو ته احمد نورانی د ټویټ له لارې دغه فکر غلط ګرځولی چې ساجد ګوندل د عاصم سلیم باجوه په اړه د رپورټ برخه وو یا دوی څه دستاویزات شریک کړي وو. سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج آف پاکستان ایس ای سی پی مالیاتی او کاروباری ادارو څارنه کوونکې یوه اداره ده. اویل کیږي چې احمد نورانی خپل رپورټ د دغه ادارې څخه ترلاسه شوي دستاویزونو په بنیاد ورکړی وو. ساجد ګوندل په داسې حال کې بېدرکه سوی چې یوه ورځ وړاندې وزیر اعظم عمران خان الجزیره ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو پاکستان کې جرنلستان آزاد او محفوظ دي. پاکستان نوم ته مودې راهیسې د جرنلستانو لپاره غیر محفوظ هیوادونو په نوملړ کې شامل دي. د صحافتي تنظیمونو وینا ده چې جرنلستان زورول کیږي او بېدرک کیږي. د ریپورټرز وداوت بارډرز کال 2000 د خبر سوي فهرست تر مخه پاکستان یو سل اتیا هیوادونو په نوملړ کې پر یو سل 15 نمبر دی. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
اوس هم د افغانستان په یو راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري ځانګړي استازي دیبور الایانس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې تر بین الافغاني خبرو مخکې د بشر دوستانه ډزبندۍ غوښتنه کړې ده. په دې اړه تر اوسه پورې افغان حکومت او طالبانو څه ځواب نه دی ویلی. په دې اړه بشپړ راپور به زموږ له همکار نصر الله څخه واوري.
میرمن دیبور الایانس د پنجشنبه یا زیارت په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د بین الافغاني خبرو رانږدې کېدل یو تاریخي فرصت وبله چې وایي په نتیجه کې به په دې هیواد کې سلویخت کلنه جګړه پای ته ورسیږي. خو وایي د خبرو دا بهیر به ډیر اوږد او پیچلی وي. زه غواړم یو ځل بیا د بشر دوستانه ډزبندۍ په ارزښت ټینګار وکړم. دا د سولې د خبرو په برخه کې د دواړو ښکېلو غاړو او په واضح توګه د افغان نولس په ګټه دی. موږ ټول باید د بشر دوستانه ډزبندۍ دې په اړتیا د توجه لپاره خپل غږ اوچت کړو. طالبان او افغان حکومت لا د دزبندۍ په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په جواب کې سن دي ویلي. خو تر دې وړاندې هم امریکا او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو د دایمي دزبندۍ غوښتنه کړې. خو طالبان وایي دزبندۍ د سولې د خبرو ایجنډا ده. میرمن دیبور الایانس ویلي د جګړې په ډګر کې د افغانستان د شخړې حل نشته او افغان باید یو له بل سره په خبرو حل راوباسي. میرمن الایانس ویل سره له دې چې د سولې خبرو ته هیلې زیاتې شوې دي، خو د جګړې په ډګر کې تشدد لا هم د پریشانۍ وړ دی او هر اونۍ سلګونه خلک وژل کیږي او ټپیان کیږي. چې وایي دې حالت په میلیونونو افغانان بې ځای کړي دي. په تیرو څو اونیو کې تقریبا د ریکارډ په شمېر امنیتي پیښې شوي چې په دغو کې د ورانکارو لخوا هغه بریدونه هم شامل دي چې د سولې په بهیر کې پر شاملو عامو خلکو شوې دي. موږ ضرور باید د دې تشدد ناوړه نتایج په ذهن کې وساتو. د افغان حکومت او طالبانو د سرچینو په وینا د بندیانو تبادله تقریبا بشپړه شوې او د افغان حکومت مرکزی نن د جمعې په ورځ قطر ته سفر وکړي. خو د حکومت سرچینې وایي چې دا سفر یو ځل بیا د نامعلومو سببو له کبله ځنډول شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن لاینز امنیت شورا ته ویلي سره له دې چې په دې هیواد کې په تیرو دوه لسیزو کې هم پرمختګ شوی، خو وای اوس افغانستان د خزی او ماشوم لپاره په نړۍ کې بد ځای دی. میرمن لاینز په بین الافغاني مذاکراتو کې د خزی پر ګډون ټینګار کړی. خو وای چې تر اوسه ورته معلومه شوی چې د طالبانو لخوا په خبرو کې د خزو ګډون نشته، خو هیله لري چې هغه به هم په مذاکراتو کې د خزو ګډون ته لاره هواره کړي. په جګړه کې ښکېلې غاړي چې د مذاکراتو په درشل کې دي، یو تر ټولو ګران ستونزه د خزو حقونه دي او که په دې برخه کې هر ډول جوړجاړی کیږي دا به د غړو هیوادونو لپاره لپاره یو پیچلہ ستونزوی کوم پوهیږي چې د سولې پر میز د خځې خپل استادیتوب د هغوی د حقوقو د باور کولو خموخه کېدی شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي ویلي هغه وخت ریښتینی سولې راتلی شي چې دا د افغانانو لپاره مادي ګټې ولري. وایي دا د افغان حکومت سیمایزو هیوادونو او نړیوالې ټولنې لخوا د پام وړ تیاری غواړي. میرمن ډیبورا لاینز ویلي ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما د افغانستان حکومت په ګډون له نړیوال بینک، ایشیایی پرمختیایی بینک او په افغانستان کې له شخصي سکتور سره کار کوي چې په دې هیواد کې د اقتصادي ودې په مخ کې پراته خنډونه او د سولې غټې اقتصادي ګټې په ګوته کړي.
په نیوزیلند کې د می میاشتې راهیسې له کرونا څخه لومړی کس مړ شوی دی چې له دې سره په دغه هیواد کې له کرونا څخه د مړو شویو شمیر درویشتو ته ورسېده. د دې پر خلاف امریکا اوس هم د کرونا د زیاتو پیښو او مړینو له پلوه د نړۍ د هیوادونو په کتار کې لومړی ځای لري چې تر 6.3 میلیونه زیات کسان پرې اخته او تر 1,09,000 زیات یې مړه شوي دي. په دې اړه بشپړ راپور به زموږ له همکار نوشیروان قلندر څخه واورئ.
په کرونا وبا کې د ډبلیو ایچ او د هلو زلو او معاملاتو په لړ کې د پلټنو لپاره د خپلواک ډله وروسته له هغې اعلان کړی شو چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د یوې خبري کانفرنس په وخت تورونه لګولي وو چې د ملګرو ملتونو د صحت نړیواله اداره د چین د یو ګوډاګي ادارې په توګه کار کوي. د امریکا حکومت دریځ لري چې ډبلیو ایچ او د کرونا وبا په وخت ناسم انتظامات کړي وو او د چین په اړه د وبا سره تړلي معلومات پټ ساتلي وو. د تحقیقاتو لپاره د جوړ کړی شوی ډلې مشر او د لیبریا پخوانی صدر ایلن جانسن سرلیف او د نیوزیلند پخوانی وزیر اعظم هیلن کرارک وروسته د خپلواک ډلې لپاره 11 نور غړي هم ټاکلی وو. د نیوزیلند وزیر اعظم کلارک ویلي چې دی او ایلن جانسن په تحقیقاتي ډله کې بیا ډخ غړي اخستی دي او ډبلیو ایچ او په دې لړ کې د تحقیقاتي ډلې غړو په ټاکنه کې په دې اثر نه دی اچولی. ایلن جانسن سرلیف ویلی چې دا وخت په نړۍ کې د کرونا وبا نه د مړو شو د پاسه اتنیمو لکو خلکو او د شپږشتیم میلیونو نه زیاتو اغیزمن شو کسانو احترام د دوی په وړاندې پروت دی او غواړي به چې په شریکه د دې تاریخي حالاتو جاج واخلي. تحقیقاتي ډلې ویلي د کرونا وبا په اړه د ډلې آینده غونډه به د روانې میاشتې ستمبر په 19 نیټه کیږي او غواړي به چې د وبا په اړه د خپل حتمی رپورٹ شائع کولو نو وړاندې په نومبر میاشت کې ورلد هیلث ارګنایزیشن هم د ابتدایي پرمختیاونو خبر کړي. ډبلیو ایچ او په مئی کې د نړۍ په غړو هیوادونو هم غږ کړی و چې په خپلو وطنونو کې دي د صحت نړیوالې ادارې د کرونا وبا په اړه د هلو زلو جایزه واخلي چې نړیوالې ادارې تر څه حده پورې خپل کار کړی دی. خبري ادارې اسوسییټډ پریس په جون کې په یو رپورٹ کې ویلي چې چین ډبلیو ایچ او ته د کرونا وبا په اړه حساس معلومات ناوخته ورکړي وو. ای پی وای د ډبلیو ایچ او په یو غونډه کې په دې مایوسي هم څرګنده کړې شوې و خو وروسته د ډبلیو ایچ او موجوده ډایرکټر جنرل ټیډوروس اډانوم ګبریسس په ښکارا د چین تعریف کړی وو او ویلي وو چې د وایرس په اړه چین زر او صفا معلومات ورکړي. د ډبلیو ایچ او تحقیقاتي ډله د کرونا وبا په اړه د صحت نړیوالې ادارې د چارو اندرونی تحقیقات په یو داسې وخت کې سرته رسوي چې د امریکا او جرمني د دوایانو کمپنو ویلي دي چې تر نومبر میاشتې پورې به د کرونا وایرس په ضد د دوی دوه ویکسین جوړ شي. دغه دوه ویکسینو کې یو مډرنا کمپنی تیاروي او بله د جرمني بایوټیک په شریکه جوړوي. د ویکسین کارپوهان وایي چې دا ویکسین چې کله په بدن کې ورداخل شي نو د کرونا وایرس په ضد به د انساني جسم مدافعتي طاقت بیدار کړي او د وایرس سره به جنگ پیل کړي. دغه دواړه ویکسین دا وخت د اخیری ازموینې پړاو نه تیریږي چې ډېر زره خلکو کې پرې ازموینه روانه ده. د امریکا د دوایانو لایسنس ورکوونکي ادارې کمشنر سټیفن هان فاینانشل ټایمز ته ویلي دي چې که د ویکسینو نتایج ښه وموندل شول نو ممکنه ده زر د دې لایسنس ورکړي شي.
پاکستان کې په خزو باندې د تیزاب واچولو پیښو کې کا یو اړخته کموالی راغلی نو بلخوا په سرخار پیښور کې د اگست په میاشت کې یو سړی د خپلې خزې په ګډون د کور په درې نورو کسانو باندې تیزاب پاشلی. د انساني حقوقو مرکزی وزارت د پیښور پولیسو ته ویلي دي دغه پیخي په اړه دی پلټنې وشي او په دې کې ککړکستي ونیول شي. په دې اړه نور تفصيل د ډیویل خبريال فرشن وارث خوري.
د انساني حقوقو مرکزی وزارت د پیښور پولیسو ته وینا کړې ده چې اگست میاشت کې په پیښور حیات آباد کې د یو کس لخوا په خزو باندې تیزاب اچولو پیخي په اړه دی پلټنې وشي. د حیات آباد پولیسو تر مخه د پیخه د اگست میاشت په 18 نیټه باندې مخې ته راغلی و په کومه کې چې یو کس د خپل کور ودانې په شمول دریو لوریانو باندې تیزاب اچولی و. د انساني حقوقو مرکزی وزارت د پیښور څنګ مشر غلام علي وایس اف امریکا دی وته اویل په دغه پیخه کې پولیس چارواکو خپل ځمواري تر سره کړی دا
ایر بس ایسے ہے کہ میرے علم میں تو یہ آ جایا تھا یہ واقعہ تو میں نے
ما په علم کې خو نن دغه پی خرغلا او ما چې کله د پولیسو یو چارواکي نه پوښتنه وکړه نو هغه را ته اف آی آر کټکولونه هم ویل. بیا ما ته اف آی آر چې میلاو شو نو پولیسو نه نور معلومات وغوښتل چې په دغه پیخه کې ککړتن ولې نه دی نیول شوی. پولیسو را ته ویل چې هغه ته عدالت نه ضمانت میلاو شوی دی. دغه کس لوریانې ډېرې سوځېدلې دي او تر دې پورې چې یو لوری سترګو هم کار پریښی دی. دا تیزاب نه ولې یو خاص کیمیکل و
اور یہ جو ہے تیزاب نہیں تھا یہ کوئی اسپیشل کیمیکل تھا.
دا یو غیر دولتی ادارې ایسټ سروایور فاونډیشن په خپل یو راپور کې ویلي دي د 13-15 کالو په پرتلا په 2019 کال کې د خزو باندې د تیزاب او اچولو پیښو کې 50% کمای راغلی دی. د دغه ادارې تر مخه په 2019 کال کې په ټول هیواد کې د تیزابو 25 او خیبر پختونخوا نه 3 پیخي راپورټ شوې دي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي تیمور کمال وایس اف امریکا دی وته اویل د قانون نشټوالي لقبل د غرنګ پیخي مخې ترازي او د دې مخنیوي باید اوږي.
کومګو ګورو نه دا اف آی آر د کم چې ماشوم دی د طرفه شوی دی درج کړی شوی دی. د دې ماشوم عمر چې کوم دی هغه 12 کال پورې عمر دی. بل طرف ته کومګ وګورو نو پکار دا وه چې دا اف آی آر چې کوم شوی دی د ماشوم د طرف نه پکار دی چې دې کې ورسره حکومت هم پاټي شوی وي د سټیټ د طرف نه هم هم دی کې پاټي وي ځکه چې دا خو ماشوم دی د خو نه زور برداشت کولی شي لږ رضا باندې یا په مینا یا په جرګه باندې د کله هم رضا کېدی شي.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنانو د هالو زلو په نتیجه کې مرکزی حکومت په 2018 کال کې د خزو باندې تیزاب او اچولو مخنیوي په لړ کې قانون جوړ کړی دی. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پېښور.
نوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا راپورنه واوریدل او سم یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د سفارتي سلامتیه شوبې د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو د خپل دفتر او د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په ذریعہ افغانستان کې د غیب کړې شو دوه تنان مارک رانډال فریریچ او د پال ایڈوین اوربی جونیئر په اړه کې د معلوماتو په ورکولو د 50 ملیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. دا انعام په پداسې معلوماتو او اطلاعاتو ورکول شي چې د حقوق په بنیاد د خاغلی فریریچ یا خاغلی اوربی در درک معلوم شي، د حقوق برآمدګي یقیني شي او غوی واپس خپل ځایونو یا کورونو ته راوستي شي. خاغلی پال اوربی په اخیری ځل د کال 2014 په مئی کې د پاکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په خوست ولایت کې لیدل شوی و. د دغه غایبېدو په وخت د خپل یو کتاب د پاره د سیړنې مواد راغونډول او ښکاری داسې چې د خپل کار او د موادو په لټون کې د افغانستان نه د پولی پورې غاره پاکستان ته اوریدلې ده. دویم تن مارک فری ریچ د کال 2000 د فروری په سر کې تختولې شوی دی. د اغوا کېدو په ورځو کې دی په کابل کې اوسېدو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام بندوبست د امریکای د خارجه چارو د محکمې په لاسو کې دی. دا پروګرام په کال 1994 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د سلو نه زیاتو داسې کسانو ته د 1.5 ملیون ډالرو نه زیات انعامونه ورکړي دي. د چا په اطلاعاتو او معلوماتو چې ډېر ترهګر یا خو نیولې شوي دي یا ان په موقع په بین الاقوامي کچه د ترهګرۍ کولو نه رئیسار کړی شوي دي. د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو د پروګرام ټویټر پته دا ده: http://twitter.com/ rfj_usa. د مارک فریریچ یا پال اوربی د اغواکون په باره کې که چاته علم وي نو ریوارډ فار جسټس دفتر سره دی په دې ویب پاڼه رابطه جوړه کی www.rewardforjustice.net یا په دې ایمیل پته دی اطلاع ورکی info@rewardforjustice.net یا دې د امریکې په نږدې سفارتخانه کونسل خانه کې ریجنل سیکیورټی افسر سره رابطه قائمه کی او یا دې ایف بی آئی ته د tips.fbi.gov په پتا اطلاع ورکی.
ترنو اوریدونکو خبری خبرونه هم دومره وا، اوس مو پام را ګرځو د بی بی شیرینی ځانګړي خبرونه ته.